Eşkıra. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په ننګرهار ولایت کې د پودیو یا ګوزن یوه بله پیشه ثبت شوه. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیشه ده چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت کیږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عم اړیکو مسؤول سید کمال شانن ازادي رادیو ته وویل
مخکی میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په موهیت کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
شغله کمال شاه د ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډېر کوي خبرداري ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 50 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه د افغانستان په درویش ولایتونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه تر 50 کلونو کشر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په ریکې یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نورې سیمې ولړزولې. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. د هند سمندري ځواک او له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 زره کیلوګرام مخدر مواد چې ادا کیږي له افغانستان څخه وربل شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي چې دا مخدر مواد د شنبې په ورځ د کرالا ایالت په سواحلو کې په یوه بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل دا په یوه کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدره موادو دریم ستر قاچاقو چې مخه ونیول شوه. د ترکیه خلک نن په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته لاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیه په 100 کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کیږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوغان 100 کلن واک پای ته رسولی شي. رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پرېکړه وکړي چې څوک د ترکیې ولسمشر شي، بلکې د ترکیې د اقتصاد لوری او د بهرنۍ پالیسۍ تګلاره به هم وټاکي. نظر پوښتنې ښیي چې تر رجب طیب اردوغان د سیال کمال قلیچدار اوغلو لږ څه وړاندې دی. د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن یکشنبه وویل دا کسان د پاکستان د ملیشه ځواک پر یوه سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شول چې د جمعې په شپه یې پیل شوي وه او د شنبه تر سهارې دوام وکړ. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یوې سرحدي اډې برید وکړ او درې کورنۍ په یوه کور کې یرغمل کړل. تروسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی له مشرانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته لاړ. زیلنسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایټالیا څخه جرمنی ته ورسید. د دا سفر وروسته لیدې کوي چې جرمنی د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمره چې زیلنسکی به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتز او ولسمشر والتر شتاین مایر سره وویني.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په طبیعي پیښو خبرې کوو. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالۍ او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنیدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 168 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولي وای دا ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې د استازولي تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو برخو کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایند شفیع الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله ولستن مړه شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 15 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کور او بې ځایه کړل. لبل خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي تغیرات زیات اغیزمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تېره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي و چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 80% وه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همدارس د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب آرس، د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده، خو تر دې شیبې ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دوه نور میلمانه مو شاغلی و نادم او آرس را سره دی، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشتوه چې طبیعي پیشي څه دي باید اولې معلوم کړو چې څه ته موږ طبیعي پیشي ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیشي چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سالوان صاحب، ستاسو درنو اوریدونکو ته او درن میلمه ته زه خپل سلامونه ونیکی وړاندې کوم. داسې د طبیعي پیشي خو څو رقم دي، زلزلې نیولای، مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د مځکې شوېدل، دا ټول په سره دغه ملخ چې رامنځته شوی افغانستان ته، دا ټول هغه پیښې دي چې طبیعي پیښې دي چې په سره د ضرر رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. ګرچه افغانستان مثلا د اوبو له لحاظه بډای هیواد دی، اما متاسفانه چې علمی استفاده د اوبو څخه نه ده سوی، اوبو ته توجه نه ده سوی، او داسې انسټیټیوټونه چې علمی بڼه ولري، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنې وکړي په هر برخه کې چې په صلاح د اوبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره په دې شانه کې دوی تحقیقات وکړي، بالاخره خپل وړاندیزونه وکړي او پالیسي او ستراتیژي وړاندې کړي. متاسفانه چې دا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. شاخله آرز، افغانستان ولې له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپای ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په دې قطار کې راغلی دی، دا ولې؟
سلامونه سروان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د درانه معلومات او د آزادۍ ورکول او د دنکو ته سلامونه او نه هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
په لومړي قدم کې کراشو طبیعي پیښه طلع هر هغه واقعه یا هر هغه څه چې هغه د طبیعي پروسو په اساس رامنځته کیږي، په ځما کې کومه هوته طبیعي پیښه ویلای شو. دا طبیعي پیښه په مجموع کې مکولای شو په مختلفو شکلونو باندې تداخلي کو، چې یو د هغو څخه کولای شي جیولوجیکي پیښه دي، میکسولوجیکي پیښه دي، هایدرولوجیکي پیښه دي، جیولوجیکي پیښه دي. چې له بعد مرګ افغانستان د دغو څلورو واړو پیښو سره په دغو تیرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی. خصوصا نن سبا میتولوژیکی طبیعی پیکی چه هوا وچکالهی ده، شدید توپانو ندی، دیباران زیاد تکچه ده، سلابو ندی، او داس نور دی، ده پا توغتیر و لسیزو که زخت زیاد زیاد شویدی، او اساسی علتی هم دی افغانستان هر زیاد حساسیت دی یا زیاد حساس بودن دیده ایده ای چه دوغ طبیعی پر پران بکر دیب زیانمنون که ایده ای. علتی داده ای چه افغانستان خپل اوسنه اقتصادی وضعیت تیر لسیز جنگونه او خپل در توپوگرافی جوړښت د خپل وار د افغانستان هغه ولنربلیتی یا هغه زیانمنتوب زیاد کړی دی. د مثال په توګه افغانستان زیاته برخه توپوگرافی جوړښت تر نظره میلان لرونکي سیمې یا غرونه دي چې دغه غرونه مثلا د زراعت دپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغو زراعت دپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې دپاره اوبه برابروي. خو د بله مرغه دغه طبیعي پیښې یا د نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واوره به وخته ولی شي د شدید سیلابونو د منځته راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیز ځمکې تخریب کی او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تیرو څلوېښتو لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدل شوي دي چې موږ هغه زیربناوې چې د اوبو د مدیریت دپاره درلود هغه زیانمنې شي، له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدي چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پیښې ولیدو چې مثلا کرونا ته یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پیښه ده. کچېره په وخت او په صحیح توګه مدیریت نشي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړه شي، چې دا په خپله په افغانستان کې دغه غذایي مواد مسئولیت یا غذایي فوډ سکیورټي چې موږ تاسو ورته وایو دا به نوره هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثره خلک و کیفیت غذایي مواد ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی با کیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت یې نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پیښو په وړاندې. لبله طریقه د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډېره حده پورې هغه صنعتي هیوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آرس، دا د اقلیمی بدلون ته به راشو لږ وروسته. ډېره زیاته مننه کور ودن اوس په ورشو ښاغلی نادم ته. نادم صاحب، همدغه د اقلیم بدلون مسله چې ده، ښاغلی آرس غوښتل چې په دې موضوع خبرې وکړي. په دې اړه ما ته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه، تر افغانستان نور هیوادونه ډیر رول لري، یعنی نور خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ گاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډیر زیان اړولی دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګری ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم ورڅخه زیانمنی شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شیانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لري چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو، تر دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې وځي، ډېر سیندونه لري، ډېر اوبه لري، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دا سیندونه مثلا تاکیمات ورته جوړ کړو، دغه سندونو سوایلو ته بل بندونه با جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي، او دا اوبه ذخیره هم د ځکه لاندې اوبه ډېرې وي، هم مثلا اقلیم بدلوي، هم د زراعت د پاره د برق د پاره ټول د پاره دا ډیر مهم دی او ډیر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسو زراعتي ساحه و ساعت وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوی دي چې دا هم پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګورئ دا شنه مځکه دا خو بلغه هوا تبدیلی یا اکسیجن ورکی هم په اصطلاح حاصلات ترنه اخیستای شو هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مثبت رول لوبولی سي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې دا رشوت او فساد او دا ټول زراعتي ساحات په شارکونه تبدیل شوي دي. اولان چې دوی مونږ کولای شو شارکونه په هغه ساحاتو کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي یا د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي. مونږ دا کار کړی وای په ټول افغانستان کې چې وګورئ دا دغه
بله ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیه ډیر رول لري د طبي پیښو په برخه کې او که موږ په خپل افغانانو چندان کار نه کړی، مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې ژدو، اوبه بې ځای استعمالوو، لنډه دا چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډیر رول لري؟
سروان صاحب، په خپله د افغانستان توپوګرافي جوړښت د یوې خوا نه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ و تاسې د ناپهمۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځني ژوند لپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خاورې څخه د سونګ لپاره بوټي را قطع کوي چې خپله د خاورې پرسایش یا د خاورې تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده. یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر هغه کړنه چې پکوم هغه اما خپل شخصي هدف دی، د خپل شخصي موخو لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، دا باید مدیریت شي. یعنی تر ډیره پورې د یوې خوا نه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منطقه کچه خورا لوړه کړې ده چې خپل
د استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافق وي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي، لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې ل اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفوي. پرې وروستۍ ورځو کې مونږ پرې خبرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وای که یو څوک اودس کوي یا لاسه مینځي نو واټر پمپ پر ته چالانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپل موږ هم دغه اغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپیریال ته ضرر کم کو.
بالکل بالکل، زه سل پیته تاسو په دوه کې هم غایم د ستون زموږ او تاسو لري د دوستن زی اساسي مو حدده چې موږ تاسو د خپل طبيعي منابع او د خپل مونټیزیس په اړوند مسؤلیت خپل نه دی ادا کړای. موږ ته د طبيعي منابع او اهمیت تر اوسه نه معلوم. هر حد طبيعي منابع نه د حد نه زیاته استفاده د دې سبب ګرځي چې طبيعي زیرمې مو ورځ په ورځ تر ټولو کمې کچې ته ورسي. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یو غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دوی په اساس رامنځته کیږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درک کړې. د تا د خبرو په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یو غټه ستونزه ده. د دې اساسي هدف دا دی چې د خلکو لپاره عامه پوهاوی نه دی کلار اشاو شوی. خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي. په لومړي قدم کې دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. په دې معنی چې مثلا د اوبرسنۍ سیستم وو تاسو ولرو، هر څوک دې ته اړتیا پیدا کوي چې په خپل سر چاګانې وکیندي. مثلا که چیرته موږ تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بل د سوانګ انرژي یا کوسلي انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کیږي چې مثلا ځنګل قطع کا یا د څړځایونو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې ترسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پېښو د مسراتک په زمینه مساعده کړو. په مجموع کې هر څوک مسؤول دی، هم رعیت مسؤول دی، هم حکومت مسؤول دی. هیڅ هغه خپل وظیفه په خپله طریقه نه ده اجرا کړي. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست، د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې، د هغو څخه د استفادې په باره کې، د دولت بې ظرفیتي یا مثلا ټیټ ظرفیت د دې سبب شوی دی چې د طبیعي منابعو د تخریب یا استفادې کچه ورځ تر بلې زیاته شي او افغانستان هغه زیان منون که حالت نور هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې شي د طبیعي پېښو په وړاندې.
بله، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب نادم. په افغانستان کې زلزلې هم ډېرې کېږي. دا د تیر کال مثال مې په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې 1300 تنه په زلزلو کې مړه شول او زرګونه زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشتره زلزلې په مقابل کې مقاوم ودانۍ جوړ کړي؟
مونږ تاسې په ترکیه کې ولید جناب سروان صاحب چې هلته مثلا څو تعمیر دي، څو یې نړېدلې دي، څو یې ولاړ دي. دا ښیي چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد، هغه اصول د ساختماني په کې رعایت شوی نه دی. مثلا دا کار شي په افغانستان کې هم مثلا د ښاروالۍ وظیفه لري، څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړ شي او بلته بیا کنټرول باید، پلاني کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په ستاندرد جوړ شوی دی، هغه په اصطلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څرنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه. متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دوو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیریدي او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
دخو دولت، یعنی شاید هغه خلکو چې د بل چا لپاره، د تجارت لپاره، د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول، هغوی به شاید رشوت ورکړي، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال داره.
خو دا خدای د سروان صاحب چې هغه علمیت ولري څوک، مثلا ټول خلکو جیولوجستان ندی یا ساختمانی مسائل بلد ندی، خاک د عطا یو منزله دو منزله مونږ تاسو ولید په دغه زلزلو کې هغه ډیر یو منزله کورونه وران شو. عطا دغه دات بلند منزل چې په کابل کې زه ډیر ډاریدم ولا چې دا خدای نه خواسته تلفات ونی شي، اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دیم څنګه څه په ستاندرد جوړ شوی. خو ستاندرد په دې معنی چې هغه مواد چې په ساختمانی مواد چې استعمال کړی دی هغه خدی او ضرر و نه رسیده. دا د دې لپاره ضرور ده چې په شاروالیو کې به دغه لکه نورې وادو کې چې کنټرول دی، پلاني کنټرول باید ولري، هغه اداره چې کنټرولې ساختمان باید موجود وي او دوی هر څوک چې کول جوړي باید چې کنټرول چې وګوري چې واقعا په ستاندرد جوړیږي که نه. په دې چې دا خو د خلکو لپاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره ده هر مثبت اقدام چې د دولت لخوا ترسره شي.
بله سب، ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د ځمکې پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ میلمانه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستول دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. اوریدونکو له روز ځان راو پېژنې. مهرباني
روان ته تاسو او دین ته سلام او محضر بن لغمان.
مهرباني خو هم در صاحب
زه خدای غواړی روان ته چې دا سم او چې هغه موږ خدای پاک را کړی دې ځکه لپاره لکه سندونه او ځنګلونه کنه دې نه موږ ته نه نه دې دا کړی لکه اوس مثال سندونه نور ته روان دي او دشت مو ته کله کې دي که موږ دغه سندونه به خپل د رحمت کو کنه نو دا سندونه سندونه پیدا کړو ولرو درک نه لرو. مثال لپاره خبرې نه لرو، وبو ورته نه لرو، زه دا غواړم چې دا حکومت نه او موجوده حکومت نه زه دا هیل حکومت د دې یو کا بنیادی کارونه وو چې رښتیا هم له څنګه تا راځي چې هم دې عمل په تراسه کې یو یو رول ادا کړي او بل خبره دا کوم چې زه دا چې دا دګ بلډینګونه اونې دي ساحوان چې یو سره مناری جوړ کړي د تلنې د لپاره په دې اتر اپو کې دا سیر زمزمو دا کورونه دې نړاو دي چې دیواله دې لا دې ورانګ او هغه کوم انسان له خبرې دی دا سره چې تاسو زلزلہ اون کی ظاہر مقاومت میں لگی ہے چلا پات بموں گی انہوں نے زہیلہ کو ماسی دقا دقوارا کی مواد سرسن دولی اسی کا ملتی سے دقا کورو سرمین ہوں کی خیال ہوتی سنو کی دیوز اور جیس کو مقدم نہ کئی سر نظر نہ دے سیر کی وقت نون نہیں سنتاروان
بلے دیر منن سلامت دی از کور ودن ور بشو دی فیس بوک پیغامونو تا چی زینو آوریدون کو راست ولی دی لمړی فیاض خوستای وای په افغانستان کې د دغو پیښو اخیز دا دی چې سشکل د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یوه ولسوالۍ کې واوره ورېدلې ده ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي وه یعنې دا واوره په داسې حال کې ورېدلې وه بل اوریدونکی مو باجګل فیاض لیکي وای په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخته ژلۍ هم دا ولایت ځپلی دی همدرست محمد نادر لیکلی دی وای خیر دی مش سخیان یو زمش برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالی غمونه او بلاوی دی یو اوریدون کئ دی تلیفون لاری دی مهربانی کوئ کم قد نه قطع شو همدرست بل اوریدون کئ رسول خان محبت لیکي وای زه پخپله د خوست یم یو ور می ټول دکان سیلاب یوړ اوس هم په خطر کې یو بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وای په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډیره ژلۍ ځپلې دي ځمکې اوبو وړي دي همدغه دی چې موږ پې خبرې کوو چې طبیعي پیښې څه دي او همدا مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه استاد عارض مخکې تر دې چې تاسو دې اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ یو اوریدونکی له روز ځان راوپیژنئ آزادي رادیو
سلامونه قبول که ساسو میلمنو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
و علیکم السلام مهرباني کوي
سروان صاحب خبره داسې ده چې زموږ جغرافیا چې ده و ارشته جوړه ده خو اما داسې دی چې یو خمر متخصص نه لرو او که متخصص لرو هغه داغه خبره نه منو دا چې خلک وایي د افغانستان خلک آگاهی نه لري په دې شل کال کې کڅم د وبو بندونه مرسته جوړ نه سو یا سم استنادی دیوالونه مشته جوړ نسو یا د زلزلو سره سم مبارزه ونسو ولیکن په دې شل کال کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص درلودي لکه نادیم صاحب لکه د نور د خلکو واقعا خلکو تاګایي ورکړې ده افغانان د نور نه وایي چې مشته اګایي نه دراکول سي خو موږ افغانان یو علت لرو موږ خپل منو د خپل د منو څه چې موږ لرا توایي هغه په موږ کې شسړی هغه د سروان سره چې نه پر ډیر مړ کې شسړی هغه د چیلن وکي او متخصص هم هغه دی چې هغه څه په لاس راځي هغه وکي موږ خپل د جغرافي غم هم نه لرو خپل د وبو غم هم نه لرو دا وزه تاته دا وزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کې زه د جوزجان د ولایت په دې مرکز کې اوسېږم په شل کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پر څوارلس متره زموږ دغه کوڅې د زموږ سانانو وبه کولې دا څوارلس متره دېرش متره ته ولاړه دا دېرش متره شپېته متره اوس په شپېته متره باندې اوبه موږ راباسو کوبې وهل کېږي یوه کوبه په دېر زره په شل زره په څلوېښت زره و انسانانو ته تمامېږي کال د بله کال وه پر شپېته متره هم دلته اوبه پیدا نه کې په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن خپل د معدنیاتو خپل د جغرافیې په قدر نه پوهېږو دا دغه یو سړی چې خپل د طبیعي زیرمو په قدر ونه پوهېدی خپل د اوبو په قدر ونه پوهېدی خپل د کور په قدر ونه پوهېدی خپل د چاپېریالو خپل د ځنګلو خپل د محیط په قدر ونه پوهېدی دغه به هم خدای راساخي
نه سلامت اوسه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو کوبل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ آزادي رادیو
مننه سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته او قدرمنو ملمنو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي ځلان د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي
مهرباني سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ د آزادۍ رادیو د همدغه خبرونه چې هم دا اوس تاسو قربانې ډیره ښه خبرونه ده او ډیر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده رزم د زمونږ د وردګ ولایت بل خصوص د سیدابات ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې تیر کال یعنی ډیر سیلابونه راغلل، طبیعي پیښو ډیر زیانونه واړول د سر او مال. نو د ازادۍ راډیو د سپو لاره او د مایک لاره پر هغو هیوادوالو او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم، په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو او د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامیږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي، ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا را روان دي، ځکه نو بارانونه به کیږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامیږي. نو که دې ته توجه وشي نو ډېر به خوښ شو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. رښتیا هم همدغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي، ځکه چې هوا توده شي او واورې د ویلې کېدو امکان ډیر شي او بیا یودم په سیلاب بدل شي، خصوصا که بیا باران هم ورسره ووري. ور به شو میلمنو ته استاد عارض، که دې قاري صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو. دوی وایي چې موږ خلک پوهیږیم خو ځان غلطوي، که موږ دا د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا، اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم و روغ پاتې دي. لیکن موږ داسې کار تر کاره تیروو، ډېر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سره یې جوړ کړو. یعنی پوخ کار نه کوو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډیر وری له اقتصاد سره ماړه نه لري. دی قاری صاحب پښتون خبرو ته کوم توجه کړی وی، وای شل کاله پخوا مو په شل متره کې، په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغلی څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده. نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څه چې په لزره جوړاو درې واري جوړ کړی دی، درې واري په شل شل زره او څلوېښت څلوېښت زره. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نه یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړې ده، چې موږ د داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمک سره مخامخ شوي یو. خصوصا کراشو مثلا موږ بنیادي کار نه دی کړی. بنیادی کار پدې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور د کار تاسیس په افغانستان کې د سلابونو دغه تلفات زیات دي. اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سلابونو منځ ته راتګ په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوی دی. یعنی د هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ځای ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سلاب د منځ ته راتګ چانس ډېر کم و، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپله دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو دپاره د سیلابونو مستراتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي، یوه ستونزه. دوهم د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصصو اشخاصو کلنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو. نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قربانی افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسې په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسې د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسې کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو. دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیاته ده، خود چارج هیڅ صورت نیسی او یا هم ډیر کم دی. نو باندې اساس زیرزمینی اوبو کچه ورست په بلې مخته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسو په کلیوالي سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي، د کرنې د نظره کرنیز ځمکه هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیز ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیز ځمکې د حاصل څخه لوي، هغه کرنیز ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمی، ځکه چې موږ تاسو خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. له بلې خوا موږ تاسو په کرنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسو د شانسۍ لګولې وي، هر دهقان په څلور ساعتانه دوله ساعته د ګیز نه چې لمر په ګرمي تر مازدیګره پورې اوبه ځمکې ته خراپورته کوي او په غیر کنټرول شوي سیستم باندې د هغو نه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هیوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ دپاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کیږي. نو موږ تاسو که چیرې مثلا بنیادی کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زیرزمینی اوبونه استفاده کوي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره، باید یو ټیکس قوي ټیکس په هغو باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو دپاره وړاندیز شي. مثلا سیلابي آبیاري یا سیلابي خړوبونه د اوبو ضایعات یو خورا زیاد، د اوبو مصارف یې زیات دي. نو هر هغه څوک که چېرې مثلا زیرزمینی یا ځمکلان د اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره ګټه اخلي، باید د ډریپ اریګیشن یا قطره ای سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي. تر یوې خوا به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو کولی شو وکولی شو چې په زیرزمینی اوبو باندې فشار کم کړو. بله طریقه دا ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه، یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره ولګوئ. د یوې خوا به د خاورې د پرسایش مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بلې خوا به د زیرزمینی اوبو د ریچارج کچه لوړه شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه اجتماع نیولی و، رښتیا هم اکثره کلی اکثره ولایت زیات ځانمنون کې په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي، د پاس څخه چې اوبه راځي د دوی کرنیزې ځمکې، د دوی کورونه، د دوی هر څه د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس لس پنځلس کاله مخکې به چې د باران د اورښت پیشګویي وکړه، حتی په هغو باندې بله فتوا ورکول کېده. خو نن سبا د خلکو آگاهي زیاته لوړه شوې ده، خلک اوس مثلا د هواشناسۍ هغو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګې په لاره وي چې څه وخت باران کېږي. نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحه خلکو ته که د مسیج د لارې، د سوشل میډیا د لارې احوال ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نخراتګ سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیز خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله ډېره
مننه.
بله بله مرحبا. آره صاحب بیرته درګرځو. نادم صاحب که په همدې برخه کې استاد نظرم غواړو چې واورو، اوس چې د سیلونو وخته یعنی خطر یې شته، خدای دې وکړي چې را نشي، خو کله کله داسې شوي دي چې په همدغه فصل کې سیلونه ډیر وي، وایي چې خوړونو ته توجه باید وشي چې هلته کور جوړ نشي. ډیرو خلکو وایي کورونه په دغسې ځایونو کې جوړ کړي دي ځکه چې نفوس زیات شوی دی. بل د استنادي دیوالونو خبره کیږي چې باید وایي ډیر شي، او د سیندونو او نهرونو پاکول ډیر مهمه دي. فکر کوئ چې خلک به دې شي ته توجه وکړي، او بل تاسې څه سپارښتنه لري خلکو ته چې د سیل له خطر سره مخامخ نشي؟
سالوان صاحب خبره داده چې مثلا څو ځلې سیلونه راغلي دي، سیلابونه راغلي دي. اخوا مونږ په جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې کې داسې کامرې درلودې چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستي به ثبات څلورویشت الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایه به فلم برداری کول، عکس برداری کول، او دولت به ویل چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحه کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لوی اداره جیودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي وړی دی د زراعت وزارت پورې تړلی چې اصلا هیڅ ارتباط زراعت سره نه لري. یعنی دا مسائل باید دوی په نظر کې ونیسي. مخکې ما څو ځلې ستاسو د رادیو له لارې، تلویزیونو له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالیانو، ښاروالي مثلا هر ولایت، هر ولسوالي واڅوي دوکانداران، هغه څوک چې کورونه لري چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي، دوی کولای شي چې په ګډوه باندې اوبه کې، لکه چې استاد وویله، هم پیسې د اقلیم د بدلون سبب کېدای شي، هم ځکه ټینګولای شي. دا ډېر مثبت ګامونه دي که چیرې دا کارونه وکړي، مثلا دولت اعلان وکړي، د خلکو نه وغواړي دا کار وشي. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډیر دغه دی. خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که ته مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسې فضانور چې ولاړې فضا ته، زه رئیس د فضایي تحقیقاتو رئیس و، هغه وخت مسؤلیت د تحقیقاتي د ما په غاړه و. یو مسله دا و چې مونږ د دغه فوتوګانو په وسیله هغه جیولوجیکي درزونه چې و هغه مو تثبیت کړه. په هغه درزونو باندې مونږ جیودیزیکي شبکې جوړې کړې پلاني ارتفاعي چې مونږ کولای شوه چې علائم د زلزلې پیشبینی کړو او خلکو ته ووایو چې مسیر د دغه درزونو باید چې دوی تاسیسات جوړې کړي، کورونه جوړې کړي. هغه چې مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت کړو، عکسبرداري کړو، بیا بېرته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې باید تاسې کورونه جوړې کړي چې په آینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او استاسې کورونه ورانوي.
ډیره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، تاسې په پیل کې د نړیوال اقلیمي بدلون په اړه خبرې کولې. د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغیز لري؟
اقلیم بدلون یوه نړیواله پدیده، یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي، هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري. د اقلیم بدلون چې اساسي علت یې مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز زیاتوالی دی، که دو اندازې ته موږ تاسې ځیر شو، په افغانستان کې دا کچه په هر 0.15 تنه پر نفر ده. یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 تنه کاربن ډای اکساید آزادوي مجموعي. خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو، دا 15 تنه دی. نو د دو مقایسې نه موږ تاسې مختجوتیږي چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري. له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډېره کمه، ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي. نو موږ و تاسې ته لازمه ده تر څو موږ و تاسې د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغېزې داسې راکمې کړو.
لیکن استاد بیا دې تم بیا توجه وکړئ چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې او ځنګلونه شته، او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو؟
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب. د افغانستان مثلا 3% موږ تاسې ځنګلونه لرو، خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته که موږ تاسې ځیر شو، د هغو د ځنګلونو ساحه هم زیاته ده، ولیکن بیا یې تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی. د موږ ساحه که کمه ده، بیا تولید هم په هیڅ حساب دی. دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورسټیشن
زما منظور دا دی چې که چېرته موږ ونې زیاتې کړي وای او د چاپیریال په برخه کې مو نور کارونه کړي وای، د هغوی له لورې چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کېږي، نړیوال چاپیریال ته، له هغه به تر ډېره خوندي وو.
بالکل، بس دا چې د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواښي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا ځنګلي پوښښ ساحه یې کمه ده، خلک یې غریب دي، د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه یې لوړه ده، هغه زیات ورته زیانمنونکي دي. که چیرې موږ تاسې مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړي وای، خپل ځنګلونو ته ترجیح ورکړې وای، هغه هم ساتلي وای، هغو ته پراختیا ورکړې وای، د څړځایونو په تخریب کې سهم نه وای اخیستی، نن به موږ تاسې د دغو سیلابونو د منځته راتګ، د وچکالۍ د منځته راتګ، او مثلا د اقلیم د بدلون اغیزې به وي، ولیکن په هغو کچه به نه وي لکه نن سبا چې دي. ځکه چې موږ تاسې په تیرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د ډیفورسټیشن اندازه نظر نورو هیوادونو ته خورا لوړه وه. په افغانستان کې موږ تاسې په افغانستان کې فرهنګ د نهال شانه یا د نیالګي کینولو ډېر کم دی. شاروالۍ په ډېر زیات مصرف سره په کارونو کې نیالګي کینوي، ولیکن د هغو مراقبت، د هغو ساتنه د هر خاري کس یا هر هغه څوک چې په کار کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی، ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی. د دغو مسؤلیت نه درک کول د موږ تاسې د هغو معلوماتو ټیټه کچه ښایي. نو که چیرې موږ تاسې خپل مسؤلیت درک کړی وای، د خپلو ځنګلونو ته پراختیا ورکړی وای، د هغو په ساتنه کې، د څړځایونو په ساتنه کې نقش او رول لوبولی وای، نن به افغانستان په دغو بد وضعیت کې نه و. په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسې نشو کولای چې د یو افغانستان د هغو په کنټرول کې سهم واخلي. دلته نړیواله کچه باندې حتى رواني دي او حتى باید وشي ترڅو د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي. د اقلیم د بدلون مخه نیول موږ تاسو سل پیسه د دوه مخه نشي نیول، ولیکن د حقوق د حکومتي اثراتو کمول موږ تاسو لپاره یو لاسترونه ده چې څنګه کولای شو د حکومتي اثرات نړیواله کچه کار وکړو، چې د حقوق د لپاره مختلف استراتیجیان مختلف پالیسیګان په کار اول کې نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربون دای اکساید تولید کچه را کم کړو، چې دغه تولید کچه را کمولو لپاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یا ځنګلاتو پراختیا ده چې دغه دوی د حل لارې دي چې د یوې طریقه موږ تاسو وکولی شو په خپلو ورځنیو چارو کې د کاربون دای اکساید تولید کچه را کم کړو او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربون دای اکساید جذبی وي چې هغه شنه پوښښ او نباتات او ځنګلي ساحې د هغو ته پراختیا ورکړو، تر څو وکولی شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه تر یو حد کنټرول او
د خلکو ژوند وژغور. ډېر مننه، سلامت اوسئ استاد عارض. انجینر صاحب نادم، ډېر ځلې په افغانستان کې مځکه شوېدلې ده او حتی بسته کلی اعلان کړي دي، باید کورونه خلک څه ډول ځایونو کې جوړ کړي چې مثلا غونډۍ یا غر پرې را ونه خوي یو دوی لاندې نشي؟
او خبر دا چې اول خو ما مخکې ویل چې دا نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو، دا جیولوژیکي درزونه چې اوس موجود دي، دولت ته پکار دی چې دا باید په هر ولایت کې دا باید پیسہ د خلکو ته وخی، یا مثلا شاروالی کې دا نقشې موجود باید وي چې پوښي
یعنی انجینر صاحب ستاسو منظور داره چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصول شي چې دا ډول خطر پکې وي؟
بله بله، په دې چې معلوم دی چې کم غرونه بیا خلک هم په سترګو لیدل شي، دوی ته معلومیږي چې په ټول زمان کم ځایونه خوېږي، دوی ته معلومیږي. اما دا ډېر بیا د پیسو په علمي شکل باندې دولت کولای شي چې متخصصین کار واخلی، مثلا هغه نقشې ما تاسو ویل چې موږ موجود لرو، جیودیزی او کارتوګرافي اداري کې دا استه خپل ریاست سروي معدن جیولوژي کې استه چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي، وګوري چې کم ساعت آسیب پذیر دي، کم غرونه څه شکل جیولوژیکي شکل لري او ساختمان لري، دوی کول د دې څخه د دې علمي مسایل څخه استفاده وکړي. نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تایقاتی مراکز باید پر برخ جوړ کی، دو بو په برخ کې علایده د مثلا د جیولوژي مسایل باندې علایده او د زلزلي دا شان باید چې دولت له مثلا هایدرولوژي اداره مونږ تاسو لرو وزارت انرژي او بو کې دوی د پارم په کار اجازه لاس په کار، چې متاسفانه چې په دا وختونه کې اکثره متخصصین یعنی په دو څلور ټکال کې بس د وطن زیاده فرار د مخزون دي چې دا ډیر ضرر و افغانستان ته رسېږي، چې دوی کوله شو او تاسو کې په یاد په 1300 کال کې اته موږ تاسو د سولر مرکزی تایقاتی مرکز درلوده د کابل کې د وای بلاکونو مخامخ دلته درلود، یعنی 1300 کال کې. نو یعنی افغانستان دا مسائل درلود متاسفانه چې اوس نو ټول په جنگونو کې اخته یو، اوس تاسو وګورئ چې مونږ آمو سند لرو او مونږ خپل منځي جنگونو کې اخته و، او تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان خپل منځو کې د دغه آمو دریا په څیر روټ سند او بو د استفاده پاکله دوی تفاهمنامه یا وکلیک امضا کړی، اصلا افغانستان ته توجه نه کوي، امنیت ورنه کوي. الان چې دا سند افغانستان مثلا دی وادو ته زیو دا د مونږ مفت او بزی، بل دا چې مونږ قانون دی د اوبو د استفاده قانون نه لرو، بدنه پوسټ سولری واټر پمپونه دی دوامدار چالان دی، بس دا د بزی لاندې اوبه بس مصرفیږي چې دا خو غیر قانوني دی، بس قانون ورته جوړ شي چې لکه چې استاد وویل د قطري سیستم نه استفاده وزي چې موثر توګه هم اوبه ډیر ځای نه سي هم زراعت په اصطلاح علمي شکل باندې مخته یو ورسی.
بله سب، او کله کدا سی وی قطروی وی نو داسې بنوي چې په یو ځای کې ډیر وب کړم شي بل ځای ته کمی اوبه ورسیږي، نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض، مخکې دا یادونه فکر کوم انجینیر صاحب نادن وکړه چې ډېر ځایونو کې کورونه په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز ځمکې وي، حال دا ده چې د افغانستان کرنیز ځمکې کمې دي او داسې ساحې ډېرې دي چې هلته شنی نه دی او کرنه پکې نه کیږي. بهتره ده چې خارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي. په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده، ولې دې مسلې ته خلک توجه نه کوي؟
څروان صاحب، تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ تاسې هر څه په معیاري ډول مخ ته وړاندې نه شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو شلو کلونو کې موجوده وه هغه دا وه چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه یې مهاجرت وکړه ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنیزې ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیزې ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلند منزل دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیزو ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولای شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې صاحبې کرنیزې ځمکې وې، بې د کوم معیار، بې د کوم قانون، بې د کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتي، ځکه هغه منظم کانالیزیسیون سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپله د کانالیزیسیون نه شتون د زیرزمیني اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه د بدون د اصول او پرنسپونو په نظر کې نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکونی ساحو باندې د یوې خانې د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېر زیاته مننه استاد نادم. د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپیریال ته زیان اړوي، که دا توضیح کې چې ولې
زه بندونه فکر نه کوم چې چاپیریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د لپاره ښه دی. په دې چې کومه تاسو تامین دی انرژي ونکو د برق او غاز او د شام نه دغه لپاره د خلکو مجبور کیږي د ونی قطع کی او د دون استفاده کیږي د دبر سکاره څخه استفاده وکي چې دا ما چاپریال ته د تاوان رسېږي.
دا خبرم تر دې پوری کوله چې مثلا دوی وای چې د ټول انرژي نه چې دی چاپریال ته zarar لري، یوازې تجدیدونکو انرژي لکه د باد او د لمر دغه به zarar انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي.
نه د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح بې ضرر ترین ده. د بندونو انرژي ده چې کیږي مثلا سولریز انرژي چې دی خو تاسو ډېر په څو موده چې
غیر مضره ده. بله
مضره څه کوي چې او غیر اقتصادي هم ده. نو په دې چې ژر هغه تختی چې دی هغه په اصطلاح اندار چې دی زړیږي، هغه بیټریګان چې دی ژر زړیږي، بیا نور مګر تجدید کې دغه بیا چاپیریال ته تاوان زیه. یعنی په ټولو کې چې ښه انرژي دغه د اوبو انرژي ډیر پیسې لږ ځان لري هم اوبه ذخیره کیږي هم پیسې لا مونږ تاسو باید دولتونو باید په دې برخه کې ډیر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو لار چې یا چې خلک بیا ولوته دغه نشي ار نشي چې د دبور سپار اسکار نه استفاده وکړي د ونو د وولو د لرګونه
بلسه ډیر مننه استاد عارض تاسو د پکتیا پوهنتون استاد یاست هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډیر لري پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه په ورسیو کې په ځلونو په دغه ځنګلونو کې ورونه بل شول خو سندې نورستان او کنړ په ځنګلونو کې دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې ور ونه لګیږي خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنکو
چروان شپ د ځنګلونو ور سوځیدنه یا ور لګیدنه معمولا موږ تاسو په دوو برخو باندې شو چې یو طبيعي ور لګیدنه ده او بل انساني مداخله په اساس ور لګیدنه ده د نړۍ په کچه کوم تاسو د ور لګیدنو پیښو تجربه شو زیاته کچه یې هغه د طبيعي د انساني نامناسب کړنو په اساس رامنځته کی ډیره کمه د لاس نه 15% واقعیات هغه د طبيعي پیښو په اساس چراد او برق او د نور مسایل د هغو په اساس رامنځته کی لکه مخکې چې ما هم یادونه وکړه په افغانستان کې د طبيعي منابعو د مدیریت یا د هغو د ملکیت په اساس ستونزې رامنځته شوه شتون لري یعنی هر قوم هر قبیله هر کلی هر قریه هر ولایت دې ادعا لري چې دغه طبيعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی بل څوک د دې نه د استفاده حق نه لري چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپل منځي شخړې خپل منځي مشکلات د دې سبب ګرځي شوي دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور شاور راځي شوي دي خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبيعي ځنګلونو کې د طبيعي اور لګیدنه کچه راکم کو د هغو د طرف علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د اصري ټکنالوژي څخه استفاده ده چې ریموت سنسینګ او ریایز دی چې هغه په ډیر کم وخت کې هغه ځانمنونکي ساحه یا د اور لګیدنه ساحه تشخیص کوي د هغو څخه د اصري ټکنالوژي نه موږ تاسو استفاده وکړو د اور لګیدنه مخه ونیسو لبلې خانه موږ تاسو خلکو ته عامه په هوایي ورکو چې په کومه ساحه د اور لګیدنه د لپاره زیات ځانمنون کده په هغو کې مثلا د یو کلمو څو کلمو نباتات او ریبل یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو مستراتک تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاګونه یو پر بل باندې ونه لګي د طبيعي اور لګیدنه په وخت کې د دې ساحه څخه ور بل ساحه ته انتقال نشي نو په مجموع کې د خلکو همغږي د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبيعي منابع د ټول ملت سرمایه ده د دوی په ساتنه کې باید هڅه وکړو کوشش وکړو د خلکو همکاري جامعه د دولت همکاري د عصري ټکنالوژي نه استفاده او بل اخره موږ تاسو کولای شو د دوی طبيعي منابع کې یا په دغه ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزې په یو کچه پورې کنټرول کړو
ډیر زیاته مننه کوروادان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض د سمکه پیژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د اوسنی رادیو خبرونه څلور بش ساعت اوریدئ شئ.